جنگلی برابرول او دغه راز افغان طالبان ته هم جنگلی برابرول د دې وژنه به په افغانستان کې د روانو جګړو باندې څه اغیز ولري ستاسو په نظر؟
ملک نو تعلق حکم دا کار کول وقت پوری بھی حاضر بھی تبھی جنایت کلاس ہو لے سر ملک سخت مرتی جانبر ملک سخت تعلق کی
احمد سیدی وچه د پاکستان د لشکر جنگوی د دلی د مشر ملک اسحاق د وجل کی دو پاره نظر ترګنده او ملک اسحاق لڅو ملګرو سره د پنجاب ایالت په مظفرګړ سیمه کې په یو نخته کې وژل شو. چارواکو ویل چې پولیسو محکمې ته انتقال او چې وسلوالو لخوا په برید وشو. له حمله وروسته په متقابلو ډزو کې نوموړی له خپلو دو زامنو سره یو ځای او دغه راستو ملګرو سره وژل شو. ملک اسحاق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال نړیوال تروریست نوموړی و نوموړی تر مشرۍ لاندې لشکر جنګوي ډلې په پاکستان کې پر شیوګانو د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تر ټولو خونړۍ حملې د 2014 کال په لومړیو کې په کوټه کې وشو چې له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. ویل کېږي لشکر جنګوي ډلې چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري دې ډلې ته په پاکستان او افغانستان کې د جګړو لپاره د په زګونو سخت دریځې ورکړې دي. په پاکستان کې د بشري حقونو مدافعانو تل د متقابلو ډزو په دا ډول پیښو شک څرګند کړی. دوی چارواکي تورنوي چې له دغه میتود څخه یا له دغه بڼې څخه د هغو جنایتکارانو او سخت دریځو د وژلو لپاره کار اخلي چې محاکمه کول سخت کار دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا له یوې خوا د پاکستان عدلي او قضایي سیستم ډېر سست دی او له بلې خوا هم د دې پر ځای چې د جرم له ځایه شواهد راټول کړي تر ډېره پر شاهدانو اتکا کوي. د اژانس دې مسلې ته په پام سره د اژانس په وینا دې مسلې ته په پام سره اکثره قاضیان یا پولیس او یا هم شاهدان له دې بیریږي چې کله دغه سې تورنو کسانو په وړاندې څه وکړي ښایي له دوی غچ واخلي. ملک اسحاق په 2005 کال کې په رسمن له تورن کېدو وروسته توقیف شوی و او څو ځلې خوشې شوی و.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. مخکې مو واورېدل چې د طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی او له مختلفو لورو په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې. نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي چې نوموړی 2 کاله مخکې مړ شوی دی. د جمهوري ریاست یو ویان دغه راز وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د هغه د مړینې په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو دوهم دور به د راتلونکي جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې د عالي شورا غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د جمعې په ورځ په پاکستان کې ترسره شي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. تفصیل د اجمل تورمن په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامداره بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزي پلاوي مشر او د سولې شورا غړی حاجي الدین محمد وایي د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربند اعلان شي، د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یوه پروسه بدل شي. ښاغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
په ټوله کې زموږ لخوا د جګړې د بندېدو موضوع ده. د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامداره پروسې ته تلل تر څو د ستونزو لارې ولټوو، دا به زموږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع، دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلی دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقانی شبکې او کویټې شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لمړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلې او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. راپورونه وایي چې د سولې دا خبرې به په څلورو پړاوونو کې وي چې ویل کېږي درېیم پړاو به یې په چین او روسیې او څلورم یې په سعودي عربستان کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یوه لویه لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نورو غړو د تسلط ښکارندوی وي.
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني دا دوه تاثیر لري. یوه دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي، او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د افغان اسلامي آژانس له قوله لیکلي چې په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا استعفا کړې ده. په راپور کې راغلي چې سید طیب آغا تر هغې وروسته استعفا وکړه کله چې طالب مشرانو په قطر کې د خپلو استازو له مشورې پرته په پاکستان کې له افغان حکومت سره خبرې وکړې. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دغه ډلې لخوا نه دی منل شوی، خو یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې د ټولو طالبانو استازي باید د خبرو ترمنځ راتاو شي، تر هغې پرته به خلک د سولې پر روانو خبرو بې باوره شي.
که پاکستان غواړي چې عملا په دې پروسه کې عملي قدمونه پورته کړي، د دولت ټول مخالفین چې هغه په هر نامه باندې باید ټول د سولې په مذاکراتو کې کښېني او په صداقت سره په دغه لاره کې ګامونه پورته کړي، او نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه امریکا هم که غواړي نور دغه مذاکراتو کې باید ټول ډلې ټاپلې په یو ګردي میز باندې کښېني، په هغې صورت کې یا کېدای شي چې یو نتیجه هم ترلاسه کړي. غیر دغه نه که یو دوه درې ډلې په شرکت کړي او نور بیا ورسره مخالفتونه کړي، زما په اند باندې د سولې په عملیه باندې بیا د افغانانو اعتماد هم کمیږي او په دغه کې به بیا د پردې شاته نور خبرې هم وي.
د چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل او د مشرۍ پر سر د دوی سیالي روان وضعیت پیچلی کولی او افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې له ستونزو سره مخ کولی شي. د دوی په وینا د طالبانو د ډلې ترمنځ د اختلافونو پیدا کېدل تر ډیره د هغو فشارونو ښکارندویي کوي کوم چې په دې وروستیو کې پاکستان پرې راوړی دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو خبری ساعت غوږی است. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ راتلونکو شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته د پروګرامونو په جوړولو پوره کار کړی دی. د بورډ مسؤلینو نن خبر اعلان ته وویل د کرکټ شل اوریز نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې په هندوستان کې پیلېږي. د بورډ مسؤلینو هیله وښوده چې افغان کرکټ ټیم به په دې سیالیو کې لا بریاوې خپرې کړي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې باور لري د هیواد کرکټ ټیم به د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې لا بریاوې خپلې کړي. د دې بورډ چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د کرکټ شل اوریزې نړیوالې سیالۍ د راتلونکي میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هندوستان کې پیلېږي او دوی ورته د تیاریو پروګرامونه ترتیب کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي وویل
الحمدلله د افغانستان کرکټ بورډ اوس په یو داسې سټیج کې قرار لري چې موږ له هیڅ چا څخه ځان کم نه ګڼو. ستونزې که کومې وي هغه په ګوتو سوي دي، هغه ته به یو داخلي کمیټې کینی، هغه به ګوري او له هغه څخه وروسته به موږ ورته د لارې د حل پیدا کوو. او انشاءالله دا وعده در کوم چې په نړیوال شل اوریزه جام کې به د افغانستان ملي لوبډله به په یو نوي رنګ او له دې څخه به هم پیاوړي وي.
دوبویل د افغانستان کرکټ ټیم اوس مهال د اف ټی پی یا د کرکټ د راتلونکو شل اوریزو سیالیو په پروګرام کې نهم مقام خپل کړی دی. پخوا په دې پروګرام کې لس ټیمونه شامل وو، خو د هیواد د کرکټ ټیم په روانه میاشت کې د یو لړ بریاوو وروسته وتوانېد چې د دې ټورنامنټ دایمي غړی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې پر راتلونکو دوه درې میاشتو کې به د هیواد د کرکټ ټیم له زیمبابوې د کرکټ له ټیم سره د یو تړون لمخې 15 یو ورځنۍ او 20 ورځنۍ سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس وویل چې د سریلانکا، پاکستان، هندوستان او انګلستان د کرکټ له بورډونو سره خبرې پیل کړي چې په راتلونکي کې د هغوی د کرکټ له ټیمونو سره هم یو لړ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ متخصصین سره له دې چې د افغانستان د کرکټ ټیم بریاوې ستایي، خو تاکید کوي چې کرکټ بورډ باید په 2016 میلادي کال کې د 20 ورځو نړیوالو سیالیو لپاره په ټیم کې داسې لوبغاړي ځای پر ځای کړي چې په 20 ورځو سیالیو کې د لوبېدلو ځانګړی مهارت ولري. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان رئیس خان احمدزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
غوراوي کمیټي څخه به ما دا غوښتنې د سې یو لوبډله ورته تیار کی چې هغه صرف او صرف د 20 ورځو کرکټ لپاره ورته تیار وي. کار ورته پکار ده چې هغه لوبغاړي ورته مشخص کی، پلان ورته ورکړی شي چې 2016 جام جهانی لپاره مکمل دی هغه پریکټس او تمرین ټول د 20 ورځو لپاره تر کی. خو د ما په فکر سره موږ سره د افغانستان په لوبغاړو کې د سې لوبغاړي شته چې موږ اوس نه دوی ته دا وویل چې تاسو به صرف او صرف د 20 ورځو لپاره ځان تیار کی. غټه خوبی به دا وي چې د هغه پریکټس او تمرینات به ټول د 20 ورځو لپاره.
د افغانستان د کرکټ ټیم تیره میاشت د کرکټ په 20 ورځو نړیوالو سیالیو کې چې په سکاټلند کې ترسره شوې 4 سیالۍ ګټلې او 2 بایللې دي. کارپوهان وایي افغانان د هیواد له کرکټ ټیم څخه د بریاوو ډېرې تمې لري او هیله ده چې دا ټیم په سیالیو کې د خلکو هیلې په پام کې ونیسي.
ومرځ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسؤلین وایي چې د 2018 کال 20 ورځو نړیوالو جام لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان په شمال کې غالي اوبدونکي وایي د حکومت نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوي غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. په شمال زون کې د غالۍ اوبدونکو د عمومي ټولنې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 19 اوبدل شوي افغاني غالۍ چې پاکستان ته انتقالیږي له هغه ځایه او یا په سلو کې بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني غالیو په نوم وړل کیږي. مجیب الرحمن حبیب زئی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانی غالی قاچاق او په نړیوال بازارونو کې د پاکستان پارما او نخان خرڅلای په شمعسون کې اقتصادي اندېښنې زیاتې کړې دي. په شمعسون کې د غالی اوبدونکو د اتحادیې مسؤلان د غالیو موجود اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې ډیری افغانی غالۍ د پاکستان پارما او نخا نړیوال بازارونو ته پلورل کیږي. د شمال په ساحه د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر ستار بیگزاد وایي چې د کلونو را په دې خوا افغاني غالۍ په ښه کیفیت او د وخت د ضرورت په اساس برابرېږي، خو په اوسني حالت کې پاکستان ته قاچاقي کې او له هغه ځای څخه بیا د یاد هیواد پارما او نخه نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کوي. ستار بیگزاد وایي چې د افغاني غالیو 90% له هیواد څخه بهر ته صادرېږي او تر څنګ یې یوازې 10% دننه په کور کې پلورل کیږي. بیگزاد زیاتوي چې اکثر افغاني غالۍ اول پاکستان ته او له هغه ځای څخه پس امریکا او اروپا ته صادرېږي. په قانوني او ډیری په غیر قانوني توګه افغاني غالۍ پاکستان ته صادرېږي او له هغه ځای څخه نړیوالو بازارونو ته لار مومي. پاکستان پرې خپل ان و نښان لګوي او وروسته یې نړیوالو بازارونو باندې خرڅوي. ښاغلی بیگزاد وایي چې د غالیو د غیر قانوني لیږد مسله یې په کراتو له حکومتي چارواکو سره شریکه کړې ده، خو دوی یې په اړه بې پروا پاتې شوي دي. ښاغلی بیگزاد وایي افغاني غالۍ له دې سره چې پخوانۍ ښکلې نقشې لري، خو بیا یې هم د نړیوالو پیرودونکو د تقاضا پر اساس یې 40 نورې نقشې هم ورته برابرې کړې دي. ستار بیگزاد یې په اړه داسې وویل: هر کال موجوش لکه متر غالی چې 15 لکه شما زون ته مربوط کیږي، چې لاغه جمله یوازې 15 نوي زره افغانستان کې پلورل کیږي او پاتې نور ټول بهر ته لیږدول کیږي. په شما زون کې د غالی اوبدونکو د اتحادیې مسؤلان په داسې حال کې شکایت کوي چې افغاني غالی د پاکستان پارما او نخا نړیوالو بازارونو ته صادرېږي، چې ورسره سم د شما زون د سوداګرۍ خونې مسؤلان د افغان سوداګرو له لوري له هیواد څخه بهر ته د پانګې د انتقال په اړه اندېښنه څرګندوي. مجیب الرحمن حبیب زئی، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
محمد عارف لیکي کچېرې مولا محمد عمر مړوي د باید روخانه شي چې په کوم هیواد کې مړ شوی دی. له هلمند زموږ یو بل اوریدونکی لیکي چې د طالبانو مشر هیڅکله مړ نه دی، کچېرې مړ هم وي د طالبانو په لیکو کې مخالفتونه نه راپورته کیږي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی هم له هلمند په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دا خبره ناسمه ده چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر د مړ وي، هغه د مړینې خبر درست نه دی. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولی دي. افغان بی سیم اتسو اتل شمیرې لارې ډیر پیغامونه را رسېدلي دي، موږ ټول نشو خپرولی خو په پروګرامونو کې هرومرو ترې انکار اخیستلی شو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د طالبانو د مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغه د مړینې په اړه مخکې هم ځینې اوازې خپرې شوې خو د هغه د مړینې خبر تر اوسه نه و تایید شوی. سید اکبر آغا چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې یو فعال او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا مشر دی، هم د ملا عمر د مړینې په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې شک څرګند کړ.
د دا اوسېدل ډېر خفیه وه، چا ته دا نه معلومېده چې په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، که په افغانستان کې چیرې دي که په پاکستان کې چیرې دي. نو په دغه نسبت پورې تر اوسه پورې دا خبره سرګند نه ده، لکه خلک چې وایي چې محمد عمر خان مړ شوی دی. نو زه خپل دا وایم چې اوس دا خبره لږ په شک کې پاتې ده او د دې ملګري چې دي دا خبره نه تاییدوي او دا ردوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادي راډیو نه.
خبری ساعت له آزادي راډیو اوري. یو ځل بیا د هغو مطالبو لنډه یادونه کوو چې په دې خپرونه کې مو راپورونه پرې درلودل. له طالبانو مشر ملا عمر چې له کلونو راهیسې چا نه و لیدلی او له مختلفو لورو یې په تېره بیا په دې وروستیو کې د ځان ښکاره کېدو په اړه غوښتنې ډېرې شوې وې، نن د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان جمهوري ریاست یو سرچینه وایي نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی دی. جمهوري ریاست یو ویاند وویل چې د هغه د مړینې په اړه څېړنه کوي. طالبانو تر اوسه د خپل مشر مړینه نه ده تایید کړې. په دې اړه مو دا موضوع مو وڅېړل چې که چیرې د هغه مړینه تایید شي، هغه به د سولې په روانو خبرو او دغه ورځ په افغانستان کې د روانو جګړو څه اغیز وکړي. د طالبانو د مشر د مړینې سره سم ټاکل شوی ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې بیا په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د دوهم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربن اعلان شي او د سولې خبرې په یوه پروسه بدل شي. د پاکستان د لشکر جنګوي د ډلې مشر ملک اساق له خپلو څو ملګرو سره په پنجاب ایالت کې ووژل شو. دغه راز د افغانستان غالۍ اوبدونکي وایي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د دوی په لاس اوبدل شوې غالۍ پاکستان ته قاچاق کیږي او له هغه ځایه د پاکستاني غالیو په نوم بهرنیو هیوادونو ته انتقالیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مسؤلین دغه راز وایي چې د 2014 کال د شل اوریزو نړیوالو لوبو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په وروستیو کې د څو مسابقو په ګټلو سره نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه.